څنګه
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او در نور د مسایل
چې حق انتخاب کې د بیت مستقله او سی
لوې ستونزې هم دا چې مونږ نوې سبق ته نه پریږدي ورشو
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځۍ ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې و شي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جلکین ډیر لري سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپل خواښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشرانو عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کوم ملک ځان وژلی زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي او یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړه کړې مې ځان ته بیله د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې یا بل څه نشي کولی خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینې چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځین وخت به سره مړ ژوندې وش کیږي سره حق کول او سره د خمنه ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دا حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پریکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د خوخه پکې و خو دا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ د خپل ور سره مخامخ موسم ځینې شیان سره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني نو سره دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو سره شکر د دغه پرما د خدای رحم نشه زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله د زما خبره ته غوږ دی او زما دلیل او زما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیزې انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و، او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل، او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ، او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي، او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې، او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو، او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کال عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دښتونو زړه کتابچا د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند ور رنګین کې او وی زلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلي شوي وي ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کیدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډیر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه او وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 455 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي ښې پریکړې وکړی شي او د دې خبرې ته نور خلک غوږ نیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتنو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرینک د بیوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه شی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپل کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانی اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدا چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاستی، څه کار کوي؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاستئ؟
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی د کلات شار او مور می د کابل څخه دی
خا ډیر ښه په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې.
بله. او خپل ماستري مې په Pengli CQA Conflict Security and Development kimi wele dai au mar waqt da wanistan sara der najde to besas kwa izik chisa para zai ki peda soya ma say the chal to luso ne ya malt mi dar soya ne dai khu mor plar mi afghanan iz khfal afghan ya ma au awalin bar chitlali wa afghanistan ta da afghanistan aw da dudi khalke aw da norshian ma ta der
sumra waqt bad la afghanistan ta da awal zal pa
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو په 2001 کال کې وو چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده وو اصلا زه د هغې لپاره تللې وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ یې وپېژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې. ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو. د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید هلته په که په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولې افغانان شاته پاتې
خو کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه
وو؟ هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی شته، هلته د رستورانتونه شته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان شته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مو چې درلودل خلک. او بالکل
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځې دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یاته ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر شته. او یو وخت یو خپل ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو
په مابین کې ځای ته ورسېده،
خو صحیح ده. خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې ته خو دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني، او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابینس کې داسې په هوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول. خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړې دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې مې زما تاریخ ته زما د کورنۍ خلک دی نه دی خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې وس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کای خپل کوششونه کوي
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیانو چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریښه هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدل دي موږ خو روسته راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه وایلی سم چې درس به وي او بل تاسو خپل زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ماته
یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې کته غواړي یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زحمت
کول زحمت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زحمت
دی کوم درسونه شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او د تو وایي
تر دې کونسل چې راورسېده یعنی غو والنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړو او طالبانه څومره وخت ماغه سي کارونه وکړه څه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the hisp la part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalak me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki si di
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراتو وایي څرخم شی به وي او څه هیڅ مدرلودې د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوي کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسې دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I right che you know the خو درې کله نو هم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرمه داخلك او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کیژن پدې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې انداسې کسان هم ستا چې ډېر ښه کار یې کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتبو ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره غلي د افغانستان ته د بل مملکتونو سره
کلو کې خلک وخدل چې جنجونی غواړي مکتب ته لاړ شي د خزو لکار سره دی مشکل نه درلود مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج صدا د فکر راغلی دی داخل افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري ځکه چې دی غواړي چې د افغانستان شزی او انجینر شاته پاتې شي چې بیا دی وکوي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ کوشنیان ته باید جوابونه راکړي یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
په کوم مهزب کې چې تاسو غړي ټوب لري څومره مې افغانستان غاګال ته اوچت کړای دی په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنٹ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي لدی ډلې د 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلې چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډېره برخه افغانانو خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي ته ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي ته چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغه لا هم په ټلو کې پاتې دي یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په ټل کې ژوند کوي تاسو چې نګدې ورځي د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دی په ټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په ټلو کې وسی
وزه د دوی سیچویشن الته په هوټلز کې شنه دی مثلا دوا یو خونه د یو فامیل لپاره ځاینه لري چې مثلا هاش پسخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کې یا داسې یو سم ځاینه لري چې فامیل کښېني او ناسته او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر سي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده. او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زلته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې مثلاً دوی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنی بیا فنډنګ کوی سې واخې د حکومت سه. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه خپله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطره دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې شته، فنډنګ شته د دې لپاره. خو دا بل فکر ده چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپله باید مثلا رایه ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي. او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسه ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي، دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د غوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژي چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نسوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دوکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار
وکړي په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغان نن چې به دوی تا ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا و د چان و آشنا ز چکول می ستا
سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیونے پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپ خرسی گی جمعت امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مست ہرو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان سپر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
سب سودا پلا ہور کے دلا ہور لیلام پسودے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یا وقت المدام دام راس چنگ چنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یا وقت المدام دام راس چنگ چنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یا وقت المدام دام راس چنگ
سا پلاس کی جام جام
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته ځلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه